نړیوال مرستې کمی شوي دي. د خلکو اقتصادي مشکلات په نور ولایتونو کې هم زیات شوي دي، خو په کونړ کې په ځانګړي ډول، ځکه چې د کونړ د خلکو اقتصاد له مخکې هم شنو. تاسو د دوی د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره څه اقدامات کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ ارادو له کارکوونکو نه مننه کوو ترڅو موږ ته دا فرصت راکړي چې د کونړ ولایت د ولسونو په رابطه تاسو سره معلومات شریکو. له کومه وخت نه چې موږ د کونړ ولایت ته راغلي یو، په رښتیا هم د بېوزلۍ کچه خو یو څه ناڅه لوړه ده، خو د افغانستان د اسلامي امارت مختلفو وزارتونو د کار پروژې د کونړ په ولایت کې پلې کړي دي. د بیالو پاکول د غنمو په مقابل کې تقریبا د زراعت د وزارت له خوا نه 900 تنه غنم مختلفو ولسوالیو ته موږ توزیع کړي دي، او هر مزدور کار ته د ورځې 10 کیلو موږ غنم د کار په مقابل کې ورکوو. همداراز موږ په مختلفو پروژو کې د انکشافي دیهات په برخه کې چې په مختلفو ولسوالیو کې پلې کړي دي، د کونړ ولایت له ځوانانو نه مو په دې کې استفاده کړې ده، او همداراز خیریه مؤسسې بعضې پروژې دلته پلې کړې دي چې هغوی هم د کونړ ولایت ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نو انشاءالله موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو ترڅو دا ځوانانو ته او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه د کونړ په ولایت کې مساعده کړو.
دغه پروژې چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دغه پروژو کې څومره ځوانانو ته کار پیدا شوی دی؟
تقریبا د زراعت په وزارت پورې مربوط چې کومې پروژې دي، دا د کانالونو او د بیالو پاکول، موږ 900 تنه غنم مختلفو ولسوالیو ته توزیع کړل چې تر 3000 نه زیات ځوانان په کار باندې مصروف شوي دي، او عملا هم په نارنګ ولسوالۍ کې په ځینو نورو ولسوالیو کې همدا دي موږ ځوانان په کارونو باندې لګیا دي او بختي انشاءالله سره.
بله ښاغلی نقیب الرحمن، ستاسو نظر سره د کونړ یو شمېر ځوانان مخکې په امنیتي ځواکونو کې و، هلته مصروف و، هغه هم اکثره بیکاره شوي دي، نو دا د خلکو د بیکارۍ ستونزه څومره جدي ده ستاسو په ولایت کې؟
پیل کې تاسو د کونړ ولایت جناب والي صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. مننه کوم چې موږ په پروګرام کې د ګډون برخه راکړه. زمونږ په کونړ کې وضعیت چون تاسو مخکې وویل لکه څنګه چې یو غریزه منطقه ده، دلته د کارونو بیروزګاری کچه نهایي ډیره لوړه ده. ډیر ځوانان د سې دي چې په خوا په تیر نظام کې دغه کې وو، په امنیتي مسایلو کې وو، مصروف وو، هلته په وظیفه باندې وو، اوس فعلا هغه هم بیکاره شوي دي، او ډیری ځوانان د اطرافو د منطقو هغه هم بیکاره دي. نو هیڅ قسم داسې هغه چې لازم ده تر اوسه پورې کارونه نشته دی، یعنی ضرورت ډیر لرو. د والي صاحب محترم د وینا په اساس باندې پیلن هغه کوم مرستې چې روان دي واقعا په ځای باندې تر اوسه مصرفیږي. ډیری ځوانان اوس په کاروبار لګېدلي دي، خو څنګه چې لازمه ده هغه شانتې مرستې پیلن نشته دی. ډیر ځوانان د غربت نه کړیږي، ډیر ځوانان داسې دي چې غواړي د غربت په وجه د ډیر مجبوریت د وجه خارج ته زی وزی، خارج ملکونو ته وزی. دلته داسې ده چې د زراعت په برخه کې داسې ډېر فعالیت نشته دی فعلا. که چیرته د زراعت په برخه کې فعالیتونه وشي، زمونږ ډېری ځوانان پکې په کار باندې کیږي. نور داسې فعلا کومکي موسسات چې کوم مرستې کوي، شکر الحمدلله اوس خو د امارت نظام دی، د امارت د نظارت لاندې ډېر مستحق خلکو ته رسیږي، خو چون دلته د غربت کچه بیخي بېحده زیاته ده، نو څنګه چې لازم ده تر اوسه پورې خارجي موسساتو دلته لا توجه نشته ده فعلا. او امارت انشاءالله موږ ډېر خوشحاله شو چې امارت مسؤلین مشران هغه خپل هڅه کوي چې مستحق خلکو ته مستحق کورنۍ ته مرستې ورسیږي هغوی په کار شي. نو امارت نه مونږ ډېر راضي استو چې هغه خپل امکانات زیات اندازه
سلامت و سیکور بدن. مولوی صاحب خالد په کونړ کې د چرګانو فارمونه وو او شوده یې کړې وه، یو شمېر خلکو ته له دې درکه کار پیدا شوی وو، خو داسې راپورونه لرو چې وایي دا فارمونه هم په بندېدو دي، ځکه چې د فارمونو د چرګانو لپاره خوراکي مواد او ځینې نور ضروري شیان ګرانه شوي دي او دوی ته اوس واره نه کوي، دا خبره څنګه ده؟
چې څومره معلومات لرو د فارمونو له مسؤلینو سره موږ ناسته درلودله، تر ډېره حده پورې خو دا موضوع دغومره حقیقت نه لري لکه څنګه چې تاسو ته راپور درسېدلی ده. طبیعي خبره ده د غذایي موادو قیمتونه څه ناڅه لوړ شوي دي، که هغه د حیواناتو دي که د عامه انسانانو دي. خو بیا هم د زراعت او د مالدارۍ د ریاست لخوا نه د فارمونو له مالکانو سره وخت نا وخت ناستې شوي دي او ځینې مؤسسات یې هغوی موږ را دعوت کړي دي، هغوی کوشش کوي په دغه برخه کې د فارمونو له مالکانو سره ځینې مرستې وکړي. تقریبا شل شپې یا پنځه شپې مخکې د وټپور په ولسوالۍ کې یو د فارم مالک ته څه ناڅه مالي زیان رسېدلی وو، دا د ګیس ډبه هلته اور اخیستې و، ځینې مرغان او ځینې چرګوړي یې پکې له منځه تللي وو. بیا موږ یو مؤسسې ته دوی معرفي کړل او هغه مؤسسې بیا موږ ته اطمینان راکړ چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ مرسته ورسره کوو. نو د سیدی پام ول مشکل سره موږ په دغه رابطه تر اوسه فرنی مخسته
یو. صحیح، ډیره مننه نقیب رحمان صاحب. مخکې د کونړ د خلکو شکایت دا و چې له دغه ولایته چارتراش قاچاق کیږي او ځنګلونه به درېغه وهل کیږي. د کله چې د طالبانو حکومت راغی یو شمېر خلکو تمه درلوده چې مخه به ونیول شي، خو د راپورونو پر اساس د طالبانو د تیر والی د کونړ د تیر والی په وخت کې لا د چارتراش او قاچاق زور واخیست. اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا مخه نیول شوې ده؟
زمون په کونړ کې د چارتراش په موضوع د ډیر پخوانه روانه ده. دغه ځنګلونه ډیر په بیرحمۍ سره قطع شو، لرګي ټول د کونړ نه وتل، البته خارج ملکونو ته هم تللي دي دا لرګي. خو دومره ده چې کله امارت قائم شوی دی، د امارت نظام راغلی دی، د لرګو د قاچاق مخنیوی شکر الحمدلله شوی دی. فعلاً هیڅ قسم لرګي فعلاً په فعلي شرایطو کې هیڅ قسم لرګي د کونړ نه نشي وتلی. هغه چې په کونړ کې داخل کې د چا ضرورت یې استفاده ترې کولی شي. خو د دې نه مخکې په تیر نظام کې قاچاق کېدل. د تیر والی صاحب د امارت اسلامي د تیر والی صاحب په وخت کې داسې قاچاق مونږ په پوره باور نه یو چې دا خلک څنګه وایي میډیا کې چې لرګي وتلي دي قاچاق شوي دي، دغه سي په دغه کچه باندې نه وو. خو د خلکو ضرورتونو په باندې
یعنی تر یوه حد پورې منې ډېرې نه منې. نقیب رحمان صاحب، دا وایست چې اوس د ځنګلونو وهل درېدلي دي او کنه لا هم وهل کیږي؟
فعلاً ځنګلونه نه وهل کیږي، ودرېدلي دي کارونه په ځنګلونو کې. خو هغه چې پخوا ډېر ځنګلونه وو کم شوي دي، یعنی ضرورت اوس د دې ده چې بیرته موږ په دغه ځایونو کې بوټي بیرته کېنول شي، هماغه ځای کې په هماغه ځنګلونو کې بیرته بوټي کېنول شي. زراعت کوم همکار موسسه چې هغه موږ سره کومک وکړي بیرته د ځنګلونو آباد شي. فعلاً بوټي نه وهل کیږي، قاچاق هم نشته.
ډېره مننه والي صاحب. خالد، اوس خو وخت دی په اکثرو ځایونو کې نیالګي ایښودل کیږي، په لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب وویل، شداده چې په هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي اوس نیالګي کیښودل شي، څنګه د اشار له لارې یا له کومې بلې لارې دا امکان شته؟ او تاسې په دې برخه کې څه فیصله کړې ده؟
بله، د نیالګیو د کیښودلو پروسه تقریبا د دلوي د میاشتې په پای او د وحود په اول کې په کونړونو ولایت کې شروع شوې ده. د کرهنې او د مالداري د ریاست په چوکاټ کې په زرګونو نیالي عامو خلکو ته توضیح شوي دي، او همداراز په دولتي ځایونو کې، په اماراتي ځایونو کې چې کومې ځمکې د نیالونو د کیښودلو لپاره له مخکې نه آماده شوي وي، هلته ډېر زیات مثمر او زینتي نیالونه غرسوي دي. او دا سلسله او دا نړۍ اوس هم روانه ده ان شاء الله.
یعنی په غرونو کې هم په غرونو کې هغه سیمو کې چې په خوا ځنګلونه ولا وهل شوي دي هلته هم نیالګي ایښودل کیږي؟
بله، د ماڼوګي او همداراز د څوکۍ او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ دغې سیمې خلک راوغوښتل او تشویق مې کړل، ترغیب هم کړل او ځینې نیارونه موږ دوی ته په اختیار کې ورکړل. خو البته دا غریز علاقه ده، په بعضو ځایونو کې به هغه غرونه او علاقې د نیال دي چې خودرو لپاره له آماده نه وي، خو کوم ځایونه چې ورته آماده و هلته نیارونه درج شوي دي سره.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد او قومي مشر نقیب الرحمن زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیره درته اعلانوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټلیفون شمیرې دی 00422215401. بل شمیره د 00422215401. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. 00422015401. همدارس د سکایپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکي له روز ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ له رادیو لرې شئ او خبرې وکړئ. نا ټلیفون یې خطا شو. خیر، بل ته به ورشو. تاسو ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو
کاروان سے تاسو سلام او محترم علي صاحب ته سلام وایم. احمد همدر در سره پاډی کا کې لغمان.
مهرباني کوي همدر صاحب.
د ما خو علي صاحب محترم نه دغه پښتنه دا سي که څه هم زه د لغمان نمیاړي کني و د خداستون د پکوناړ کې مستاو. دغه افغانان چې کوم د پاکستان ته ځي او مطلب همدغه افغان ته په بولده کې لاره ورکول کېږي، او مطلب زه اوس مثال جلال آباد کې اوسېږم او زه پېښور کې مسارغان صاحب کار ده. زه خو آخر انسان یم، زه داسې په بولدک باندې ځم او بیا پېښور ته راځم. نو دا خو ډېره غټه بې انصافي دي، ولس سره روانه ده او همسایه توب هم له پښو لاندې ده. موږ خو دا همسایه خو موږ سره ډېر ښه دا نظام سره ډېر ښه جوړ حکومت د پاکستان. نو بیا دغه ولس که د کونړ خلک دي، د هماغه ګوري ټول له همدې ستونزو سره مخ دي، که د جلال آباد خلک دي، که د لغمان خلک دي. نو زه دغه وایم چې همدغه کس په همدغه تذکیره هغسې هماغلته رسېږي. نو ولې دغسې که داسې خاروان صاحب یو ساعت دوه ساعته لار راځي، وسې درې څلور شپې راځي، پیسو تاوان هم ده، ولس هم بد مشکلاتو کې راګیر ده. نو زه دغه وایم که دغه حکومت سره سره خبرې وکړي او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي چې دا د ټولو ستونزو نه کاروان صاحب ډېره مهمه
ده. ډېره مننه کور ودان همدرد صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت څخه صفت الله صاحب سره په خبره کې یم.
مهرباني کوئ صفت الله صاحب.
زه وایم ما د اسلامي اماراتو څخه دغه غوښتنه ده، داسې چې مشکې را روان دي، دا مسکینو خلکو ته نه رسېږي، دا داسې چا ته رسېږي چې دغه مسیسې که هر شي ټول نه واخلي وخر ته دوا چي دغه نور شیان دغه سي خدا خلک برباد شول. د خدای رضي دا وسره کم ژوند دي، دا سره کم ژوند تېر شي. دا هر څه مرستې چې راځي دغه یې زما د مولوي صاحب څخه اخیسته پیسې دي، چې په کونړ کې، په بل ولایت کې، په بل ولایت کې هر څه شی چې هغه د ټولو حکومت ته وایي چې په دغه مسلمانانو د خرڅې. نو دا خو خان بټای ته رسېږي، مسکین ته نه رسېږي. که یو چا یو شی درلود هغه ته رسېږي، مسکین ته نه رسېږي. ګره دې وخر ته وایي چې هم د بارې خاورې هم د مسکین دي، دغه چا خو به نه چې ورته اردانه چې دا څنګه ژوند دي. د خدای رضي. السلام علیکم.
بله مننه، سلامت اوسئ. دا هم یو جالب پیشنهاد و. بل اوریدونکی له روز ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو
سروان سے محترم، تاسو ته محترم والی سے او تاسو بل دوست میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني کوئ چمتو صاحب.
البته زه خپله هم د کونړ ولایت یم. کونړ یو غرنی ولایت دی. ښاغلی والی صاحب ته خبر دی، راځئ کې به ګرځېدلی لیدلی دی. هغه د کونړ غرنی هواد او منابع لري، هم سندونه لري هم ځنګلونه لري. زما وړاندیز خاغری والی صاحب ته دا دی چې د مناګي بند د هغې په بیر غولو کې که تاسې اقدام وکړئ، هم به ولس ته د کار زمینه برابره شي او هم به د ولس او یا خلک به د بد خاونه شي. بل دا چې د سالار باغ فابریکا د لرګو فابریکا د هغه لرګي چې په کونړ ولایت کې اوس پراته دي، د کیلې په ساحه کې او د نورو ساحو کې چې دغه ډېر پخوانی لرګي پراته دي، د دغه لرګو نه په استفاده سره که دغه فابریکا ورغول شي، زه فکر کوم هم به د هېواد د پرمختللو په خاطر باندې یوه لویه پروژه وي دغه. ځکه پخوا هم په پخوا هم حتی د ظاهرشاه د حکومت په وخت کې زما یادېږي چې دغه فابریکه فعاله وه او ډېر عاید یې لرل حکومت یا دولت ته، او هم ولس ته، خلک هلته بېکاره نه وو، خلکو ژوند ډېر اسوده ژوند و. په دغه دوه مسایلو کې لکه چې دوه سیندونه دي، یو لوی سیند دی، یو کوچنی سیند دی، یو د پیج درې سیند دی، یو د اسمار درې سیند دی. د دغه سیندونو په سر باندې دوی باید قوي پروژې واچوي. اوس خو جګړې ختمې دي، داسې څوک نشته فکر نه کوم چې هغوی دې بیا دغسې یو اقدام وکړي چې بیا د هېواد د بربادۍ او د خرابۍ په خاطر باندې لاس پورې کړي. نو دوی په ډېر آرام کولی شي چې د نړیوالو سره په دغه عرصه کې خپل تړونونه لاسلیک کړي، په دغه سیندونه بندونه جوړ کړي، په دغه سیندونه باندې د برق فابریکې جوړې کړي، څو تر خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او هم د کونړ غریب بیچاره ولایت دغه ولس دا پاره باندې ژوند، یعنی د اقتصادي نگانه ژوند وکړي، او هم به کونړ ولایت پرمختل یا پرمخ ولاړ شي. مننه کوم
کور ودان چمتو صاحب، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی به واورو، بیا به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم، شبیر احمد یم له خوست څخه.
مهرباني کوئ شبیر احمد صاحب.
ما اور د مولای شه څخه پوښتنه لرم.
متاسفانه ټلیفون مو قطع شو، خو خیر اوس به ورشو خپلو میلمنو ته. یو اوریدونکی بل هم لاشته. خیر، تاسو خبري وکي او هیله ده چې ټلیفون مو قطع نشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته محترم مولای شه ته سلامونه ونی کیږي. وړاندې کوم زما یو وړاندې پوښتنه ده. د کونړ ولایت کې صلاحا کې خصوصي ټلویزیون یا خصوصي رادیو خصوصي ورځپاڼه فعالیت کوي او کنه غیر دولتي نه؟
سید مننه. کور ودان او ډیر ودان وس په ورشو ملمنو ته. لمړی هم د کونړ والی مولوی صاحب محمد قاسم خالد همدرد صاحب شکایت درلود چې وای په تورخم کې دوی تلار نه ورکول کیږي، او دوی مجبور دي چې سپین بولدک تلار چې وښده لار ده. په دې اړه دوی توقع دا و چې چارواکي به پاکستان سره خبري وکړي چې د دنګرهار او کونړ او لغمان اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شي چې لند په تورخم اخوا ته وابلي. دا مشکل څنګه دی مولوی صاحب؟
بله، د افغانستان چې څومره وګړي په افغانستان کې ژوند کوي، له ولایت نه بل ولایت ته ځي او د طبیعت تذکرې لري، د هغوی په سفرونو باندې خو هېڅ نه واڅابندي نشته. او همداراز هغه افغانان ورونه چې له افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي، یا د تجارت لپاره، یا د مریضانو د علاج لپاره، طبیعي خبره ده هغه د هر ملک اصول باید په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د اسلامي امارت له لوري نه خو هېڅ نه وه پابندي او قیودات په د افغانستان په وګړو باندې نشته. البته په لوړه کچه باندې د وزارت خارجه او د وزارت سرحداتو قدرمنو وزیران صاحبانو د همسایه ملک له غزي صلاح ورګانونو سره په رابطه کې د اوسو وارې ناسته کړې ده. امید ده چې انشاءالله به د تورخم په سطحه باندې به هم دا مشکل په لنډ وخت کې حل شي. نور خو دا د دو ملکونو په سطحه باندې خبره ده، د سیمه ییز مسؤلین طبعا په دې کې مستقیما اقدام نشي کولی، خو موږ چې څومره له خپلو مافوق مسؤلینو سره په دې مورد کې رابطه کړې ده، هغوی امیدواري ښودلې چې دا مشکل به انشاءالله حل شي.
بله، ډېره مننه کور ودان. نقیب رحمان صاحب، بل اوریدونکي صفت الله وویل چې وبای مرستې بېوزلو ته نه ویشل کېږي. البته دا شکایت همیشه شته، پخوا هم و اوس هم شته، په ټولو ولایتونو کې دا شکایت دی چې وای بېوزلو ته یا حقیقي کسانو ته نه رسیږي. نو د ده وړاندیز دا و چې دا مرستې دې وپلورل شي، حداقل په بازار کې به خوراکي مواد ارزانه شي او ټولو ته به ارزانه وي. ستاسو په ولایت کې تر څه حده پورې دا شکایت شته؟
جناب سروان صاحب، زمونږ په کونړ کې خو هغه موسسات، امکار موسسات چې مرستې کوي، که چیرته د امارت د نظارت لاندې کار وکړي واقعا مستحقو خلکو ته رسیږي، او هغه موسسات چې د امارت د نظارت نه په خپل سر باندې کار کوي ډیری داسې دي چې هغه مستحقو خلکو ته نه رسیږي. دا واقعیت د ډېر خلک پکې انډیوالین هم کوي. په کونړ کې څنګه چې لکه تاسو ته مخکې ما وویل، غربت په زیاته کچه شته دی. نو هغه موسسات چې د امارت د نظارت لاندې کار وکړي مستحقو خلکو ته رسیږي.
مننه کور ودان. او والی صاحب، خالد چمتو صاحب دی وړاندیزونه په اړه څه وایست؟ د مناګي بند د جوړېدو، د سالار فابریکې د فعالېدو او د نورو بندونو په اړه ویل چې که توجه ورته وشي.
بله، هغه امکانات چې له موږ سره په اختیار کې دي هغه موږ په کار اچولې دي. ډېرې زیاتې پروژې په دې ځمې کې هم پلي سولې. له مرکز اسعدآباد نه نړۍ ته دا سړک ورغول سو، جغل اندازي وسوله. په لنډ وخت کې به له اسعدآباد نه چتې درې ته د دې سړک د جغل اندازۍ د داغګیري پروګرام هم پلی سي. همداراز د سلطنې و ولسوالۍ وه چې دغلته خلک او ولسونه دي موږ له سخت تکلیف سره مخ وو. موږ په ډېرو هڅو په ډېرو کوششونو باندې په دې باندې وتوانېدلو چې هلته مو یو استحکامي پل چې تقریبا یو سلو شل متره دغه اوږدوالی و هغه پل موږ دغلته ودراوه او د عامو ولسونو د استفادې وړ وګرځېده. همداراز د موږ په معنوګۍ کې دوه کلو په منځ کې رابطه قطع وه، سیند په منځ د دې کې حایل واقع و. هلته مو تقریبا د 15 متره په اندازه باندې یو پل جوړ کړو د استفادې وړ وګرځېده. د نورګل په ولسوالۍ کې هم دغلته د موږ ځینې کلیوال له ستونزو سره مخ دي. دلته مو هم د یو استحکامي پل ترتیب په نظر کې نیولی ده. همداراز د نړۍ په ولسوالۍ کې د راده غاړې ته د سړک تقریبا له منځه تللی و. دغلته د 200 متره په اندازه د استحکامي یا د استنادي دیوال کار عملا اوس شروع شوی ده. دغه هغه امکانات چې له موږ سره وو په اختیار کې، او موږ دغه پروژې ورباندې پدې کړې او د استفادې وړ وګرځېدلې. پاتې شو د مانودي بند یا همدارنګه د اسمار چې د داود خان په وخت کې کوم پلان طرحه شوی ده، دغه بند، ځینې نورې غټې پروژې دي. موږ له مربوطه وزارتونو سره خبره په دې مورد کې کړې ده. امید شته که چېرته هغه امکانات وزارتونو له خوا نه برابر شي، انشاءالله هغه پروژې به هم پدې شي. د سالار باغ چې کومه فابریکه ده، څو وخت مخکې د کرهنې او مالداري وزارت محترم وزیر صاحب راغلی و او موږ په ګډه باندې دغې فابریکې نه لیدنه وکړله. خو دا چې د هغې د بیا رغونې چارې یو غټ پند او بودیجه غواړي، کوشش په دې باندې روان ده چې انشاءالله هغه بودیجه ورته تهیه سي او هغه فابریکه هم عملا په کار باندې پیل وکړي. نو موږ انشاءالله متوجه یو د اسلامي امارت مسؤلین که دی ولایتونو په کچه باندې دي، که دی وزارتونو په سطحه باندې دي، کوشش کوي تر څو غټې وړې پروژې دی ولایتونو او دی مرکز په سطحه باندې پلي کړي، تر څو د موږ د افغانستان مظلوم ملت ته د هوسایي او د آرام ژوند زمینه مساعده شي.
بله، او د بل اوریدونکي د څرګندونو په اړه څه تبصره کوي چې وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي؟
دغه د سروان صاحب، موږ خو د کونړ په ولایت کې په دغه مورد کې ډېر زیات شفافیت ښوولی ده چې څومره خیریه نهادونه دي، که د انکشافي دهات د ریاست په چوکات کې دي، که د مهاجرینو د ریاست په چوکات کې دي، که د حوادثو په چوکات کې دي. په میاشت کې یو ورځ زه له دغو خیریه مؤسسو سره خپل مجلس کوم او دغه رئیسان صاحبان هم له ما سره وي. د کونړ په ولایت کې تقریبا ډېر مرسته د شفول د ماسیې لخوا نه کېږي. د هغو له مسؤلینو سره څو وارې موږ ناسته کړې ده چې هغه څومره د موږ توانمندي وه هغومره شفافیت موږ عملا ثابت کړی دی. انشاءالله څوک به د کونړونو په ولایت کې داسې یو نه منم موږ ته ثابته نه کړي چې غیر مستحقو کسانو ته کومکونه او مرستې ورکړل شوي دي. کله کله خو سروان صاحب دغه خبرې او دا رپوټونه له حقیقت نه لرې هم وي. یو ورځ ما د خیریه نهادونو ټول مسؤلین راغوښتي وو د ولایت د مقام مخې ته یو کس په چغو شروع وکړه. له ما خپل معذف ملګري تورتیرې ته پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده. هغه مو چې راوغوښتي هغه ویلې له ما سره مرسته نه ده سوې. هغه د خیریه موسسې یو مسؤول غږ ورباندې وکړه، وایي ګوره دوه برخې ما تا ته درکړې دي، ستا کډې ته مې هم یوه برخه ورکړې ده، ستا زوی ته مې هم ورکړې ده، خو په هماغه باندې قناعت وکړه نو نور څومره به نستې موږ تا ته درکړو. کله کله خو داسې له حقیقت نه لرې هم رپوټونه خپرېږي، خو نور هم انشاءالله موږ دې موضوع ته ډېر جدي متوجه یو. موږ د خپل مسؤلین دې ته توضیح کړی دي چې د سروې په وخت کې به عملاً عمل ته ساحې ته ورځي، د مسجد له ملا امام نه به مرسته غواړي او د کلي له سپینګیرو نه به همکاري غواړي تر څو سل په سله دا شفافیت تعمین شي. خو انشاءالله موږ د کونړ په سطحه په دې مورد کې داسې د پام وړ ستونزې سره نه یې مخ شوي.
بله، تاسو مخکې د سړکونو د ترمیم یادونه وکړه. ځینې خلک وایي چې د اسادآباد او جلال آباد سړک ډېر کار ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري، او که ترمیم نشي کېدای شي بیا دومره خراب شي چې مجبور باید چې له سره یې جوړ کړي. دا خبره څنګه ده؟
چې موږ خو په دې سړک باندې رفت آمد کوو، همیشه داسې خاص مشکل سره دغه سړک چې له اسادآباد نه جلال آباد ته غځېدلی ده ډېره ستونزه او مشکل نه لري. داسې محدود جهونه داغګیري ته ضرورت لري. هغه موږ وزارت د فواید عامې سره خبره کړې ده، انشاءالله د موږ د کونړونو ولایت د فواید عامې د ریاست په چوکات کې به دغه چارې هم پیل شي. خو موږ حق د اولیت دغو درو ته ورکړی ده، چونکې په درو کې سړکونه ډېر خراب دي چې ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او په دې رابطه موږ ډېر زیات کار کړی ده. ما خو صرف دا دوه سړکونه درته وښودل، نور تقریبا تر 15 نه زیات فرعي سړکونه په درو کې یا د فواید عامې د ریاست په چوکات کې یا د انکشافي دیهات په چوکات کې یا د بعضې خیریه نهادونو د مرستو په نتیجه کې موږ هغه سړکونه جوړ کړي دي چې عملا د موږ ولسونه له غنه استفاده کوي. دوی پیاده روی یا موټرسایکلونه یا موټرونه په باندې رفت آمد کوي.
درست، ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. ولایت په ولایت خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد او قومي مشر نقیب الرحمن زموږ میلمانه دي. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. مهرباني کوي نه ټلیفون یې قطع شو. بل یو ته باور شو تاسو خبري وکي. مهرباني.
السلام علیکم نبی الله زابلیم دا شیبه له ایران شیراز نه خبري کوم.
مهرباني کوي زابلی صاحب.
بله سروان صاحب سلام تا ته، میلمه ته هم سلامونه وایم. د کونړ والی صاحب نه مې همدا پوښتنه ده چې مخ کې په کونړ کې په غرونو کې چې کوم ځنګلونه وو دا په قچاکي یعنی په مخکنۍ دوره کې دا په قچاکي ډول پاکستان ته اوښتل، نه قانونه وهل کېدل، بیا پاکستان ته قاچاق کېدل. آیا تاسو اوس د هغو قاچاق مخ نیولې ده یا یې نسی؟
زابل صاحب په دې خبرې وشوې مخکې د خبرونې په پیل کې په دې خبرې وشوه. بل اوریدونکو ته به ورشو دوی څوي ځان راو پیژنې ازادي راډیو. مهرباني. د دې ټلیفون قطع شو. بل هم د واتس اپ لاري لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني.
خدای مرا ول په خیر سرور
سلامت اوسه. مهرباني.
ولوم خدا واستو زلر ورور د مسجد د قبل اسورور مست مسجد نه راکول کی لري پر کوم مشرانه به شل کی پر مولو مولو خلکو.
درست، په دې موضوع هم خبري وشوي. خو د کونړ والی شاغلای خالد وای چې دا سینه ده. پر حال بل اوریدون کتاب ور شو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. له رادیو له تل لري شی خبري وکړه.
راجیر مینس ورور السلام علیکم. ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم ورور.
سلامت اوسئ. مهرباني
ورور. ما نظر خدا دی شه، ما نظر دغه دی ورور چې دغه مرستې چې شل کال ورولې شي ولا که یا دا خلک فرازی شي یا معارض شي. د رپورت زما خپله دغه نظر دی چې دغه اسلامي امارت طالبان ته ور وسپاري، انشاءالله هر یوه ته به خپل حق پر خپل کور ورسېږي. او دا خلک چې دغه اوس نارې وي چې کیسل واره وړي وي که زر واره وړي، بس د دوی دغه کار دی. ما خپله دغه خوښه ده چې امارت ور وسپارم شي، هغه هر سړي ته پر خپل کور منه ور ورسېږي.
بله سلام علیکم. کور ودان بل اوریدون خیل رو زن راو پیشنه آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جوی بخیر کاروان صاحب.
سلامت و سی مهربانی کوی.
بس نوالی صاحب سمیده پشتانه داشت دقا دی شوانزه داشت جنب تایی سبخ اجازه ور کوی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. تر اوسه پورې دې کونړ کوم اوریدونکو ټلیفون ونه کو نه پېژو چې ولې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې آزادی رادیو، مهرباني کوي.
سلامونه سانو سروان سي فرید خبر.
مهرباني کوي فرید صاحب. بله تاسو په لاین کې یاس فرید صاحب، خبري وکړئ. خیر دوی لکه چې خبرې ونه کړې. یو بل اوریدونکی به م واورو که د دوی خبرې مو واورېدی شوې. خوشم وعلیکم السلام. مهرباني
روان صاحب، سلام تاسو ته وړاندې کوم اوریدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
داروان صاحب، د کونړ د والي څخه زموږ دا پوښتنه ده چې د په کونړ ولایت باندې دغه توغندي راځي او پاکستانی پوځونه دا بریدونه کوي، دوی ولې تون غبرګون نه کوي؟ بالمقابل غبرګون ولې نه کوي؟ دوی په دې اړه د مشرانو سره خبرې ولې نه کوي؟ ولې د پاکستان دا ظلمونه او دا وحشتونه دا څلوېښت کاله په موږ باندې تیریږي؟ د کونړ د والي څخه دا پوښتنه وکړي.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه کور ودان. یو اوریدونکی بل به هم واورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوي.
مننه سروان صاحب، سلامونه مونه په پوښتنه مینه.
سلامت اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب، مولوی صاحب تم په ډېر درنښت باندې سلام کوم، او ملک صاحب تم په درنښت باندې سلام کوم. خو مونږ ته خپله په کار دی مو افغانانو ته چې لاسونه سره ورکړو، پوه شي. اسلامي امارات ټولې واته میاشتې کېږي چې راغلی دی، کار انشاءالله ټول سره یو بل سره او ټول بوج هم پوه شي په دا مولوی صاحبانو یا دا اسلامي امارات باندې ناچو بیا چې ځوانان سره خپلو منځو کې لاسونه سره ورکړي، پوه شي چې دوکې کومې نیمګړتیاوي هغه اوچت کېږي، سره یو بل سره ښه په مینه په محبت باندې دا نیمګړتیاوي سره ویسي. قربان ډیر مننه، خوشاله مو سي.
مننه کور ودان. اوس په ورشو میلمنو ته. لومړی ک د نجونو د ښوونځیو په اړه خبرې وکړي، خو مخکې تر دې چې مولوی صاحب په دې اړه تاسې خبرې وکړي، یو اوریدونکي مخکې د خصوصي تلویزیونونو، راډیوګانو او ورځپاڼو په ارتباط پوښتنه وکړه که قومي مشر نقیب الرحمن صاحب ځواب ورکړي. آیا ستاسو په ولایت کې اوس هم خصوصي راډیوګانې او یا کوم تلویزیون فعال شته او که نه؟
زینم خو د خصوصي رادیوګان خبرونه تر اوسه پورې ما نه دی اوریدلې. کتم زه تعقیب کوشش کوم چې وایم، خو تر اوسه پورې د خصوصي رادیوګانو خبرونه نشته.
یعنی بندي شوی دی؟
بندي دی، لا تر اوسه بندي دی. زه نه کویږم چې د اسلامي امارت ته خو بندي دی او که خلکو خپل د اقتصادي کمزورتیا له امله یا د نورو مسایلو له امله بندي کړی دی. یو څه پوښتنې ورونه وکړې، خو زه یو والي صاحب محترم نه غوښتنې زم لرم. دا د کونړ ستونزو په حساب باندې مونږ دلته ډېری سرکونه په ترو کې لرو. جناب والي صاحب په کونړ کې ډېر ښه بلد دی، پخوا به مې په کې وخت تېر کړی. په کونړ کې دوه درې دي چې د اسمار د درې په نوم باندې او د پیش د درې په نوم باندې. بیا د دوی سرکونه چې دي د پیش د درې سرک تقریبا یعنی ډیره زیاته برخه یې د منځتلې ده، خراب شوی دی. هغه سړک چې قیر پې اچول شوی او بیرته خراب شوی دی، نو د موټر د تګ راتګ لپاره ډیره لویه ستونزه جوړه کړې ده. په درو کې به دری خټول خام سرکونه لري او هغه سرکونه دي چې په غیر تخنیکی په غیر فنی شکل باندې کلیوالو خلکو په خاطر کړی دي. یو موټر په کې تیریږي هغه په ډیر تکلیف باندې په ډیر زیات تکلیف باندې اوس خو لله الحمد ډیر زیات زیات امنیت دی. نو والی صاحب محترم یا د والی صاحب نماینده کولای شي چې هر ساحې نه لیدنه وکړي. دا غینه یو ولسوالی د وټاپور ولسوالی درته زیاده کوم. د وټاپور ولسوالی د کټارو ګمبیرو دیوزو خورو د دغه منطقو د څنګهار پورې دغه د سیمه منطقې دي چې په تیر په دې تیر نظام کې هیڅ قسم برخه د خلکو ته نه دا ورکړل شوی. د سې د کونړ هر دره په هر دره کې هیڅ قسم په تیر نظام کې چاته برخه نه دا ورکړل شوی. دا ولستونه به برخه پاتې شوی دي. زمونږ اوس د جناب والی صاحب نه غوښتنه دغه ده که په دغه برخو کې په دغه ولسوالیو کې هغه خلک اوس فعلاً لګیا دي وسم په شخصي مصارفو باندې کلیوال خلک راوځي چې سرک دومره جوړ کړي چې دوی ته موټر ورسیږي. ستونزه دومره ده چې چېرته یو ځای کې معمولي یو کاڼی د یو د سرک د دیوال نه وغورځېږي نو هیڅ قسم نشي کولی ټول هغه موټرې بیا بندې پاتې کېږي چې تللی. هغه غرونه دي ډېر غټ غټ غرونه دي سرکونه په داسې ځایونو کې تېر شوي دي کلیوالو خلکو به څنګه نقشه خو خپله کلیوالي خلکو تیر کړي دي مسلکي چا ورته نقشه نه ده ورکړې. که دغه سرکونو کې د جناب والی صاحب نه مې غوښتنه ده دغه کومکونه چې راځي دا مفته باید موږ ته رانه کوي. مفته موږ ټول خلک غریبانان دي. د دغه کومک په مقابل کې موږ ته یو کار یو پروژه راته ډیزاین کوي چې موږ په هغه باندې کار کوو. کاغه په ولسوالیو کې که په مرکز کې په مرکز کې ډېر داسې کارونه شته دی چې زمونږ هغه دایمي مشکل ورسره حل شي. په ولسوالیو کې خو ډېر مجبوریتونه شته دی د خلکو خلک هم مجبور دي او کارونه هم ډېر شته دی ځکه په تېر نظامونو کې په دغه منطقو کې تېر نظام کار نه دی کړی. نو اوس کوم همداسې بې برخې پاتې چې نو موږ دغه خلک خو دا ټول مسلمانان دي. یوازې د وټاپور ولسوالۍ مې درته نمونه وویله خو نور ټولو ولسوالیو کې د وټاپور د کونړ په څوارلس ولسوالیو کې په ټولو درو کې همدغه حال دی. موټرې ډېرې په سختۍ تېرېږي. د پاکو اوبو ستونزه شته دی. هلته د صحي اسانتیاو ستونزه شته دی. د تعلیم په برخه کې بیخي دومره مشکلات دي چې په ازاده فضا کې اوس هم شاګردان ناست دي. په ازاده فضا کې به څنګه یو شاګرد ذهن ته یو درس ورشي. نور داسې د مکتبونه صرفانه نه لري. د پاکو اوبو د وجې ډېر خلک داسې دي چې مریضان کېږي او چې مریضان شي بیا د تګ و راتګ په هغه ځای نه په د غره نه په جنازه کې راخستي رواني. نو دومره سخته تیرایي خلک چې تقریبا په ساعتونو مزلونه کوي دغه مریض په جنازه کې راخستي د موټر ساحې ته راورسي. کله چې د موټر ساحې ته راورسيږي نو هغه مریض د بد نه بدتر کړی نورم. نو که په دې په دغه برخه کې جناب والی صاحب توجه غواړم کمیټات کومکونه کوي همکاري کوي موږ ته مفته باید رانه کړي ځکه خپله چې موږ فعالیت ونه کړو دا وطن زموږ خپل وطن دی خو لږ همکاري د حکومت را سره د امارت را سره چې موږ ته لارښوونه په سمه طریقه باندې
ډېره مننه نقیب الرحمن صاحب سلامت اوسئ. اوس به وګورو چې
دې توګه باندې که والی صاحب او یا بل ټیم په واسطه باندې چې دغه تعقیب شي او ډېر ستونزې سره
واورو کنه والی صاحب نه به واورو چې دوی څه وایي. ستاسو د اول د ستاسو د څرګندونو په اړه د تبصره وکړي وروسته به د اورېدونکو پوښتنې ورسره شریکې کړم. والی صاحب خالد
بله صاحب بله
تاسو د نقیب الرحمن صاحب خبرې واورېدې؟
بله و د نقیب الرحمن صاحب نه ډېره مننه کو خبرې زموږ سره شریکې کړې او موږ د دې خبرې واورېدلې. خیریه موسسې یا انکشافي کارونه چې دي دا دوه اړخه لري. بعضي موسسات چې هغه کومکونه له بېوزلو سره کوي خو د کار په مقابل کې نه کوي. هغه وایي چې دا برایګان کومک ورسره کوي او بعضې داسې خیریه نهادونه دي چې هغه کومکونه او مرستې د کار په مقابل کې کوي. موږ ټولو خیریه مؤسساتو خیریه نهادونو ته بلنه ورکړې دعوت مو ورکړې د څو څو وارې مناسبه ورسره کړې د تر څو د کلونو ولایت له بیوزلو کسانو سره په هر برخه کې مرسته او همکاري وسی. نو موږ په اوغوی باندې کوم قیودات او پابندی نه لګو چې هغه کوم کومکونه دي دوی د کار په مقابل کې دي هغوی ته مو د کار پروژې ډیزاین کړي دي او هغه کوم کومکونه یې چې رایګان دي هغوی ته موږ رایګان د توضیح زمینه مساعده کړې ده. که چېرته موږ د خیریه نهادونو په دغو کومکونو باندې قیودات وضع کړو بیا کېدای سي دا د موږ بې وزله کسان له کومکونو نه محروم پاتې سي. البته په عموم کې چې هغه څومره امکانات له موږ سره دي هغه امکانات موږ کوشش کوو چې په ښه ځای باندې ولګېږي. د کونړونو ولایت یو غرییز ولایت ته لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب مهرباني وکړله سړکونه به ډېر زیات خراب وي، خو بیا هم موږ هڅه او کوشش کوو چې د خپلو شته امکاناتو له مخې نه هغه سړکونه ورغوو، آماده یې کړو د دې لپاره چې ولسونه له تکلیف او له کړاونه پکې خلاص شي. دا اوس په الحال یو خیریه مؤسسه موږ ته راغله او ویلې چې موږ په غازی آباد کې غواړو دلته یو سرک جوړ کړو، خو البته د دې غازی آباد ځوانان به له موږ سره کار کوي، موږ به دغه په عوض کې وړو یا غنم به ورکوو. تقریبا هغه 2 کیلومتر سرک د اوس عملا د غازی آباد ولسونه هلته په کار باندې لګیا دي. همداراز په ځینو نورو ولسوالیو کې په دانګام کې په شیګل ولسوالۍ کې په سلطان ولسوالۍ کې عملا د موږ مسؤلین لکیا دي چې هغه څومره امکانات ورسره دي هغه سرکونه برابروي او جوړوي. کله دې نه زیات امکانات هم د موږ په اختیار کې راکړل چې کوشش کوو یا د خیریه نهادونو لخوا نه یا د انکشافي دهات د وزارت لخوا نه یا د فواید عامې د وزارت لخوا نه امکانات موږ ترلاسه کوو. نو ان شاء الله د نقیب الرحمن دا غوښتنه به موږ په نظر کې لرو، کوشش به کوو چې دا د ټولو درو دا سرکونه برابر کو دي استفادې لپاره آماده کو سره.
بله ډېر مننه. اوس به راشو دي اوریدونکو پوښتنو ته. یو اوریدونکو ویل چې د نجونو ښوونځي به په کونړ کې څو وخت پرانستل شي او بل دی پاکستان له لوري د توغندو د وشتل کېدو په باب غوښتل چې وایي ولې توند خبرګون نشي است. مهرباني.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف د سرحداتو په حفاظت کې ډېر روښانه او ډیر واضح ده. کیدای شي دغه مرګره به یا د کونړ په ولایت کې نه وسیږي یا که وسیږي له حالاتو نه به واقف نه وي. په ټولو سرحدي سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت چې هغه کومه موجوده پالیسي ده د عمیقې پالیسي له مخې نه د سرحداتو په ټینګښت کې ګړندي ګامونه اوچت کړي دي. نو ان شاء الله تر دې نه به الله زیاته توجه ورته وکړي.
مثلا څه کار
وکړي؟ دغه ورور دومره سوچ وکړي دغه موجوده حالت له مخکې حالت سره مقایسه کړي. دا د کرښې مسله یا د توفونو ویستلو مسله خو نوې نه ده، دا له ډېره مخکې نه ده. 10 کاله د موږ ولسونه په دغه مشکل کې کړیږي. خو بیا هم که دغه حالت له هغه حالت سره پرتله کړو وضعیت تقریبا 80% کې کنټرول شوی ده.
بله، یعنی وسم د پاکستان له لوري توغندي وشتل کیږي. آیا تاسو سره خبرې نه دي کړې چې ولې په خوانی حکومت خو ول چې پاکستان ورسره دښمنی کوله، طالبان ورته ساتل د دې حکومت دی ورانولو ویجاړولو او لمنځوړلو لپاره کار کاونو پاکستان شاید ګله هم نه وای، لیکن تاسو خو ورسره دوستان یاست ولې؟
نو موږ له ټولو گاونډي ملکونو سره ښه او نیک روابط غواړو. هر گاونډي ملک سره موږ کوشش کوو چې د اسلام د اصولو له مخې نه هغه حسنه روابط په خپل ځای باندې وساتو. البته په دغه لنډ وخت کې موږ د کونړونو په ولایت کې د توفونو فرابطه داسې یو راپورټ نه لرو او د موږ د اسلامي امارت مشران د وزارت خارجه په چوکاټ کې له ټولو همسایه ملکونو سره دوامدار رابطه ساتلې دي تر څو د سرحدونو په سطح باندې هغه کوم اصول چې دلته وضع شوي دي هماغه اصول مراعات کړي او هغه اصول ځای پر ځای شي.
بله، بل پوښتنه د نجونو د ښوونځیو په ارتباط وه.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف او د اسلامي امارت پالیسي په دې مورد کې هم ډېره روښانه ده. نو ان شاء الله لمرکزی اداري سره به تاسو په دې مورد کې معلوماتونه ترلاسه کړی وي. موږ د ولایت په کچه باندې هم لمرکزی اداري نه هدایت غواړو او د غوي د هدایت مطابق موږ کوشش کوو ټول کسانو ته هغه څوک چې د تعلیم شوق لري کاغه خدینه دي کناري را دي د اسلام په چوکاټ کې او د افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې په مسؤول شکل سره موږ د تعلیم زمينه ورته مساعده کړو.
آیا اوس نه ده مساعده؟
پیلاګیا یو ځینې تخنیکی او ځینې مسائل موږ په مخ کې لرو، په موږ باندې لګیاي چې ان شاء الله هغه مشکلات دې موږ حل شي. نور به د مرکزی ادارې په هدایت باندې موږ دا ترتیب سره جوړو.
دا مشکلات ولې د خو د تاسو حکومت و میاشتې و چې دا مشکلات ولې په دومره وخت کې حل نشول؟ د ډیرو خلکو لپاره دا سوال دی چې تاسو پلمه کوي الکانو ته دا تخنیکی مشکلات نشته د جنو لپاره شته.
نو تاسو ته خو وضعیت در معلومیږي، لکه مخکې دا دوست ویلې اکثره مکتبونو کې موږ تعمیرات نه لرو.
هغه کې چې لري هلته ولې نه پرېږدئ؟
و چې هغه څومره امکانات له موږ سره شته او چې هغه څومره تعمیرات شته، یو ته خو تر شپږم سمته پورې هغه د تعلیم زمینه ورته مساعده شوې ده. لازمه به توقم انشاءالله موږ د مرکزي ادارې سره په مفاهمه هغه د اسلام د اصولو مطابق او هغه د موږ د افغاني عناناتو مطابق به انشاءالله زمینه ورته مساعده کیږي.
ډیره مننه کور ودان. نقیب الرحمن صاحب، په کونړ کې د شاتو د مچیو کاروبار هم په وروستیو کلونو کې غوړېدلی وو او زیات وو. اوس د شاتو د مچیو کاروبار څنګه دی؟ ځینې وایي چې وروستیو تحولاتو د شاتو په کاروبار باندې هم اغیز شیندلی دی، که څنګه؟
اوس جناب چاروان صاحب، پیلن خو د شاتو مچۍ کاروبار واقعا ودریدلې ده، که یم ډیر په کمه کچه ده، په ډیره کم اندازه باندې ده. پیلن هغه خلک چې په خوای مدلې د ناسم شرایطو له امله هغه مچۍ زیانمن شولې، پیلن ډیر کم شوی ده.
ولې دی هغه دا کاروبار ولې خراب شوی ده؟ دلیل یې څه ده؟
نو دا شرایط هم دسې ګډوډ وو، دا خلکو دسې زړه نازړه وو چې څنګه به کېږي، دا شرایط به څنګه کېږي. اوسه پورې عام ولس ډېر دسې یو قسم په تشویش کې وو، خو اوس شکر الحمدلله وضعیت ښه شوی دی. انشاءالله هر سړی به خپل کاروبار ته بېرته یو کوشش کوي چې پرمختګ ورکړي.
بله. او د والی صاحب، ځینې پروژې چې قسم تاسو د ځینو یادونه وکړه، ځینې لوی پروژې هم وې چې مثلا بندونه وو، یو بند 89% بشپړ شوی وو. په د افغانستان په اکثرو سیمو کې داسې کارونه شته، داسې پروژې شته چې 89% بشپړې شوي دي خو قراردادی نشته او هغه پروژې نیمګړې پاتې دي. او داسې هم ویل کېږي چې په ډېرو مواردو کې قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. تاسو دا ډول پروژې معلومې کړې دي او له قراردادیانو سره مو خبرې کړې دي او کنه؟
بله، موږ یوه داسې پروژه لرو چې هغه 80% تکمیل شوې ده، چې هغه 220 روغتون ده په مرکز اسعد آباد کې. دغه له قراردادی سره موږ رابطه کړې ده او د صحت یعنی رئیس صاحب لږ سره مجلس کړی ده. یوه چې هغه څومره پیسې د بانک جهاني نه اخیستې دي، هغه هلته لګولې دي. البته دا 80% کار پکې پاتې ده او د پیسې هلته بندې دي. نو موږ انشاءالله په دې لنډ وخت کې له وزارت صحت سره په دې مورد کې مجلس لرو او هغه قراردادي به هم را سره وي، تر څو دغه 80% کار ته زمينه ورته مساعده کو. زمينه خو په امنیتي لحاظ مکمله ورته مساعده ده، خو البته دا پیسې دي د چونکه الټر په بانک کې باندې دي. نو موږ هڅه روانه کړې ده تر څو د پیسو د راوستلو لپاره یو قانوني لار ولټو او هغه پیسې راووزي او دغه 80% کار به تکمیل شي. دا یو حیاتي پروژه ده د کونړ په سطح باندې. دغه یو پروژه موږ لرو چې زیات حصه یې راغول شوې ده، کمه پاتې ده. البته د دې په څنګ کې دوه داسې جامع مساجد هم موږ لرو چې د یو 90% کار تکمیل شوی ده، 10% پاتې ده. د یو غولو قراردادیانو سره هم موږ رابطه کړې ده، هغوی له موږ سره وعده کړې ده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به موږ د مساجدو کار پیل کړو، د 10% کار به هم تکمیل کړو.
بله، مخکې د رسنیو یادونه وشوه او نقیب الرحمن صاحب ویل چې خصوصي رادیوګانې غیر فعاله شوې دي، دلیل یې څه دی؟
موږ ټول رسنیو ته د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور د اصولو له مخې نه د فعالیت اجازه ورکړې ده، که هغه راډیوګانې دي که تلویزیونونه دي. خو البته دغه خصوصي رسنۍ چې یا د راډیو په برخه کې دوی خپرونې درلودې او یا د تلویزیون په برخه کې خپرونې درلودلې،
دوی څو وارې موږ راوغوښتل مجلسونه مو ورسره وکړه، دوی خپل اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړي دي تر څو هغه خپرونې درولي دي، موږ نه دي ورباندې درولي او دې ته مو تشویق کړي دي چې انشاءالله
مشکلات څنګه کېدای شي چې تاسو ورته وایي دا شی مه خپروي، هغه شی مه خپروي، موسیقي مه خپروي. کله دوی داسې پروګرامونه ونه لري چې مثلا موسیقي چې خلک یې ډېر اوري، دوی څوک هم اعلان نه ورکوي، نو دوی ګزاره خو بیا نه شي کېدای.
نو دا خو د هر چا خپل برداشت ده، د تا په برداشت باندې به د هر افغان تمنا بده چې موسیقي به اوري. اما نور موږ په زرګونو داسې افغانان لرو چې هغوی دیني خپرونې اوري او تجارتي اعلانات اوري.
بالکل، خو په دې کې هم شک نشته چې اوري، لیکن هر برخه اوریدونکي لري. نو دغه برخه خو تاسو خپله نیولې ده، ملي راډیو تلویزیون مو هم دې ته وقف ده، لیکن راډیوګانې هم که باید متفاوت شی ولري چې خلک یې واوري.
چونکه د افغانستان مسلمان ولسونه دا نه نه دي چې صدا الحمدلله مسلمانان دي، د دوی خپل تبعی غوښتنه یې هم دا ده چې خپل روزمره ژوند د شریعت د امور مطابق عیار کی. نور په دغو رسنیو باندې د موږ لخوا نه کومه پابندي نه ده وضع شوې.
ډېره مننه، ټول ودان سلامت
اوسئ.
سلامت اوسئ.
موږ دعوت ورکړې ده د خپل خپرونې پیل کې سره.
ډېره مننه د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر نقیب الرحمن چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. خیر دی که تاسو اجازه نه ورکوئ چې موسیقي راډیوګانې خپرې کړي، موږ به خپره کړو. په همدې سندرې سره تاسو اجازه غواړم. شاد او خوشاله اوسئ.